کې د ونی فرهنګي خبرونه د ایتالیا د فاشیست مشر موسولینی د معشوقې د خاطراتو د کتاب په اړه ریپورت له فلسفي شاعر عنایت دیدار سره خبري د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور د امکان او ضرورت په باره کې بحث او د کلاشینکوف توپک د اصلي جوړونکي میخایل کلاشینکوف په اړه یو مطلب اوري د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
هلمند ولایت کې د مطبوعاتي فعالیتونو د اسانولو لپاره پریس کلب جوړ شو. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي چې دغه مطبوعاتي کلب مشر دی وایي چې
موږ د ډیرو تخنیکي مرستو ترڅنګ چې پریس کلب یو کولای شي ژورنالیستان ته مسیده کې نور د جنو لوبو سامان لکه بیلیارډ یا ټیبل ټینس یا تاسو نور امکانات هم ژورنالیستان ته برابر وو. مهمه خبره به دا وي چې کله د بهر نه کوم ژورنالیست راځي دغه لپاره به د مرکز مینا دغه لپاره به یو ژباړن زمینه دغه لپاره به د اوسېدو زمینه په همدې پریس کلب کې به مسیده وي.
په هلمند کې د پریس کلب تر جوړېدو لږ د مخه د افغانستان په مرکز کابل کې هم یو مطبوعاتي کلوب کار پیل کړی دی. خو هلمند د افغانستان لومړنی ولایت دی چې د رسنیو کارکوونکي راټول شوي او پریس کلب یې پرانیستی دی. هلمند د مساحت په لحاظ د افغانستان تر ګردو لوی ولایت دی او د نفوسو شمیر یې هم زیات دی، خو ژورنالیستي فعالیتونه پکې کمزوري دي. تمه کېږي چې د پریس کلب په جوړولو سره به په هلمند کې ژورنالیستي فعالیتونه پراخ او اسانه شي. د کونړ ولایت مقامات وایي چې دغه ولایت د سپینګیرو او قومي مشرانو په مرسته یو نارویجی خبریال او د هغه افغان ترجمان د مسلح مخالفانو لولکي رئیس تلای دی. څو ورځې د مخه نارویجی خبریال پاول او د هغه افغان ترجمان چې د یوه راپور د جوړولو لپاره له اسادآباد ښاره بهر وتلي وو مسلح طالبانو ونیول، خو د سپینګیرو او قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې طالبان دې ته تیار شول چې نیول شوي کسان خوشي کړي. د دورې دری په نوم کلتوري مؤسسه چې تر دې دمخه د ایران په مشهد ښار کې فعالیت کاوه افغانستان ته رالېږدېدلې او په کابل کې کار پیل کړی دی. د دورې دری مؤسسې یو غړی محمد کاظم کاظمي وایي چې دې ادارې په مشهد ښار کې د افغانستان د ادبیاتو د ودې لپاره د شعر او داستان غونډې جوړولې او د دورې دری په نوم فرهنګي مجله یې خپروله. د ښاغلي کاظمي په وینا دغه مجله به هم تر دې وروسته په کابل کې خپرېږي.
ځوان شاعر عنایت دیدار د کابل په ادبی حلقو کې پدې مشهور دی چې د غنی خان کابو ټول شاعري له یادو زده ده. شغلې دیدار که څه هم د غنی خان شاعري ډېر ستایي، خو د کره کتونکو په نظر د دیدار خبرې د هغه خپلې خبرې دي. له عنایت دیدار سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. عنایت دیدار په ازادۍ راډیو کې چې تاسو وروستۍ مرکه کړې وه له راډیوي مجلې سره د 2008 کال د دسمبر میاشت وه، نو په هغه وخت خو دا د کابو یو کال تیریږي. په دې موده کې د شعرونه لیکلي دي نه دي لیکلي؟
زه خو اول سلامونه وړاندې کوم د مجلې ټولو اوریدونکو ته. دا غې نه را په دې خو داسې دقیق راته نه دی معلوم چې څومره شعرونه مې لیکلي دي، خو دومره ډېر نه.
نظمونه دې لیکلي دي؟
نظمونه مې لیکلي دي.
غزل او څلوري چې دا دې نه دي لیکلي؟
نه نه، صرف نظمونه لیک.
او پخوا چې د کله نظمونه اوریدلي دي ما تر یو کال پخوا پورې، خو موضوعات به معمولا یو قسم فلسفي وو. که به حسن هم پکې یادېدو، خو هغه د حسن فلسفه به وه. که به مینه یادېده هم د مینې فلسفه به وه. ډېر وخت به آزاد نظمونه وو. اوس هم هماغسې روان یې پر یو کال کې؟
هماغشان روان یم، او هماغشان فلسفیانه خیالات دي. او بیا هم زه د دې خبرې تکرار کوم چې په شعر کې سړی باید وزنونه مات کړي، سړی باید قافیې ماتې کړي، سړی باید شعریت ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي، ځکه چې د شعر هغه اساسي جوهر زما په خیال شعریت دی. نو زه خو تر ډېره پورې هڅه کوم چې
شاغلی دیدار دا خبره ځینې نور شاعران هم کوي چې په شعر کې شعریت مهم دی. خو بیا سوال دا دی چې شعریت څه دی؟ هغه خلک چې د قافیې پلویتوب کوي هغوی وایي قافیه موسیقي جوړوي او موسیقي د ژبې ښکلا ده. سمه ده چې ژبه به نورې ښکلاوي هم لري، تصویر جوړول یو ای تصویر له لارې یو پیغام رسول دا شایستونه دي. خو دا موسیقي د ژبې هم شایست دی. څنګه آیا ته وایې چې زه غواړم چې شعریت ته وفادار واوسم، آیا قافیه او شعریت سره بیل شیان دي که؟
زه فکر کوم برخه خو به وي، او زه پخپله د شعریت تر څنګ وزن ته هم سناسه وفادار یم، خو هغه ځای کې چې زما خیال د پاره زما د فکر د پاره وزن حد کړی کیږي، وزن زولنی کیږي، زما غا فکر زما خیال ساتینو بیا زه د خیال پلوی ما د وزن بیا دومره خیال نه ساتم.
شغله دیدار یو نظم که د سره البته پخوانی نظمونه دي نه، په دې وکال کې چې دی ویلي په دې وروستو وختو کې
نظم دی. زه او ژوند زانه ډکړ له دوزخ نه، ژوند په ځان باندې لګیا دی، چې لاسونه رانه واخلي په امکان باندې لګیا دی، او شرابي غوندې ایمانیم د ګناه وجود کې ورکیم، د یو چا له مخه شته یم د یو چا وجود کې ورکیم، ناروا غوندې انسانیم د تقوا وجود کې ورکیم، او د یعقوب په شان بړون شم د جړا وجود کې ورکیم، او د یوسف د خوب تعبیر شوی لاړې مخ دې چرته یوړو، زه زه نه یم بل څوک یم جاړې مخ دې چرته یوړو.
ستاسې په دې نظم کې او په ډېرو نورو نظمونو کې د شعر له ویونکي یو قسم لاره ورکه ده، د ژوند معنا ورکه ده، په دې کې هم دغسې یو شی دی، دغه دائما تاسې په شعر کې تکرارېږي، ولې داسې ده؟
یعنی مطلب دا چې پوښتنې کېږي چې ژوند او مرګ
او ځواب هم نشته ورته، د ژوند معنا ورکه ده او معنا یې هم سمه نه پیدا کېږي، په تیارو کې ورکیږي دا معنی، دغسې یو حالت دی چې دا ولې داسي
د ژوند په اړه د مرګ په اړه د هر څه شي په اړه انسان سره فکرونه پیدا کیږي، او فلسفه کې چې پوښتنې په دوو برخو ویشي، ځینې داسې دي چې ته به په جواب پسې پوښتنې پسې ورځي، ځینې داسې دي چې پوښتنې په تا پسې راځي. دا پخپله په زما په خیال چې یو هنر کېدلی شي چې یو سړی څوک را دعوت کړي فکر کولو ته.
ښاغلی دیدار یو بل نظم که په یو بله موضوع کې یو تاسو سره یې خپل نوی نظم
سمندر دې رانه جوړ کړو،
عنوان دی نظم؟
عنوان فکر کوم زه او زه.
ارشاد
سمندر دی رانه جوړ کړو، ځان کې ورک ځان کې پیدا شم، بت تراشم بت شکنم، ابتدا شم انتها شم، خپلو سترګو ته مې شا کړه نور نو ځان لیدلی نشم، ستا عقبا مې پکار نه ده ستا جهان لیدلی نشم، سراحی ده جام دی زه یم بل امکان لیدلی نشم، او په افاق کې په انفس کې تا پنهان لیدلی نشم، هو الله ستا په انوارو ژوند نسکور په سجده پریوت، انګازې شوې هنګامې شوې د زړه شور په سجده پریوت.
ډېر عالي شغله دیدار، په دې کې بیا عارفانه اړخ هم شته. په پخوانۍ شاعري کې په دې موضوع ډېرې خبرې سوي دي، د انسان او د خدای په رابطې باندې. اوسني شاعران بیا په دغو موضوعاتو ډېرې خبرې نه کوي، خو تاسې یې کوئ. تاسې څنګه له پخوانو شاعرانو متاثر سوي یاست که څه چل دی چې له دې موضوع سره رابطه ډېره لري؟
دا وجه هم کېدلی شي چې د پخوانیو شاعرانو اثر وي. بله وجه دا ده چې زه په خپله فکر کوم په دې اړه باندې اکثر راته سوالونه پیدا کېږي، اکثر ریاضتونه کوم، او دا د تصوف رنگ زما په شاعرۍ کې، یعنی ما هیڅکله دا نه دي غوښتي چې راځه داسې یو نظم ولیکه چې هغه صوفیانه کلام وي. په خپله چې کله الهام راته کیږي د هغه چې کله وروسته بیا ورته متوجه کیږم، وروسته ورته فکر کوم، نو بیا داسې فکر کوم چې یاره په دې شعر کې څه صوفیانه اړخ صوفیانه رنگ هم شته دی. نو دا دی چې دا زما په خیال چې زما د ژوند خپلې تجربې دي. اثر کېدای شي د کلاسیکو شاعرانو هم وي، خو تقلید نه دی د هغې نه، زما خپلې مشاهدې دي، زما خپلې تجربې دي، او خپله اکثر په دې استرابونو کې په دې فکر کې یم.
ښاغلی دیدار، ډېر وخت کېږي چې ستاسو د شعرونو کتاب نه دی چاپ سوی، څنګه اوس خو به مو شعرونه هم ډېر سوي، د کتاب د چاپولو پروګرام خو نه لرئ؟
سیف الرحمن سلیم نه چا تپوس کړی وای چې سلیم صاحب کتاب څنګه چل دی چاپېږي که نه؟ هغه کتاب خو ډېر وروسته چاپ شوی و، ټول ژوند کې ته هغه یو کتاب پاتې و. نو هغه ورته ویلي وو چې یاره خلک ورځ په ورځ شاعري کوي، لیکل کوي، او زه ورځ په ورځ لګیا یم د خپلو شعرونو نه شعرونه راکموم. زه هم دغسې شوی یم، ورځ په ورځ باندې چې کله بېرته خپلې زړې شاعرۍ ته ورګرځم، نو په شعر کې یو نیم بیت کم کما، چې بیت کم کما هغه د نظم تسلسل رانه ورک شي یا خوند رانه کړي، نو بیا بیخي هغه شعر د خپلې شاعرۍ نه لرې کوم. نو شعرونه خو مې ډېر زیات لیکلي دي، که په چاپولو وای نو زما کتاب په 2004 کې چاپ شوی و، نو تر اوسه پورې به ما څلور پنځه کتابونه چاپ کړي وای.
لومړی کتاب دې په 2004 کې چاپ شوی؟
لومړی کتاب مې. نو خو زه اوس د کمیت دومره ډېر دغه نه یم، زه کیفیت ډېر زیات پلوی یم. نو شعرونو کې مې چاڼ کړی دی، اوس مې یو څه تیار کړي دي، خو اکثر په زړه نازړه یم، کله وایم چاپې کم، کله وایم چاپې نه کم، کله وایم چې دا به ښه یي ښه به نه یي. نو بس په دې فکرونو کې یم کنه شعرونه راسره شته دی.
نو لکه څنګه چې د ژوند پیسه کې شکونو په مخه کړی، د خپلو شعرونو پیسه کې هم شکونو په مخه کړی.
بالکل، هم داسې خبره.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
فاشیزم یو سیاسي ایدیالوژي ده چې پیروان یې په رهبری شوي اقتصاد، قومي برتري او د یو ګوند په لاس کې متمرکز سیاسي قدرت باندې باور لري. اروپایان چې تر نورو قومونو متمدن شول، نو ځینو ته یې دغه فکر ورپیدا شو چې موږ خو د نړۍ تر نورو خلکو بهتره یو. فاشیستي افکارو له لومړي نړیوال جنګ وروسته په اروپا کې وده وکړه، او د جرمنی او ایتالیا په شمول ځینې اروپایي هیوادونه د فاشیستو ډلو لاس ته ورغلل. د ایتالیا د فاشیست حکومت مشر موسولینی به ګمان کاوه چې اروپایان تر نورو خلکو او نورو قومونو غوره دي او یهود سم خلک نه دي. موسولینی چې د تورې او توپک په زور په نورو باندې د خپلې خوشي د منلو پلوی و، په نړۍ کې د ډیرو تباهیو سبب شو. که څه هم د خلکو زړه غواړي چې د دیکتاتورانو د ژوند په باره کې زیاتې خبرې واوري، خو د دغسې کسانو د ژوند ډېرې خبرې معمولا له نورو پټې وي. په دې ورځو کې چې په ایټالیا کې د موسولینی د معشوقې د خاطراتو کتاب د چاپېدو په حال کې دی، نو ګڼ کسان یې د لوستلو انتظار باسي. د دې کتاب ځینې برخې تر چاپ د مخه لا مطبوعاتو ته راوتې دي. په دې اړه د یوه راپور ژباړه وژمه رشیدي راوروي.
د ایتالیا فاشیست مشر موسولینی یو ځل خپلې معشوقې ته ویلي و چې هیټلر ډیر مهربانه دی، زړه یې نری دی، کله چې یې زه ولیدم په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. د موسولینی دا خبره او ځینې نورې خبرې د هغې د معشوقې د ورځنیو خاطراتو په کتابچه کې خوندي شوې وې. د دې ښځې د خاطرو کتاب په روانه اونۍ کې په ایتالیا کې په لومړي ځل چاپېږي او بې شمېره خلک یې د لوستلو انتظار کوي. دا خاطرې مو په دې هم پوهوي چې که څه هم موسولینی هیټلر ته درناوی کاوه، خو په زړه کې پټ رقابت او حسادت هم ورسره کاوه. د خپلې معشوقې ته ویلي و چې دا خبره غلطه ده چې زه د هیټلر پیروي کوم. زه آن په 1920 کلونو کې فاشیستم او له یهودو سره مې ورانه وه. په هغه وخت کې هیټلر د سیاست میدان ته بیخي راغلی نه و. موسولینی څه باندې یو اویا کاله پخوا د دویم نړیوال جنګ تر پیل کېدو د مخه د 1938 کال د اګست په 4 نیټه له خپلې معشوقې سره په یوه وړه بیړۍ کې د چکر په وخت هغې ته وویل چې زه نه پوهیږم چې دا خلک ولې فکر کوي چې زه د هیټلر تقلید کوم. زه خو آن په 1921 کال کې فاشیست وم. د دغو خاطراتو په یو بله پاڼه کې لولو چې موسولینی هغو ایټالیانو ته په قهر و چې په افریقا کې له ځایي خلکو سره راشه درشه کوله. د یوه ورځ خپلې معشوقې ته وویل د افریقا راپور مې هر ځل په غوسه کوي. همدا نن 15 کسه په دې خاطر نیول شوي دي چې له افریقایانو سره ژوند کوه. اوف خدایا، دغه شتل ایټالیایان دغه امپراتوري په وکاله کې رنګوي. دوی تو کمی شعور نه لري. د موسولینی د رازونو کتاب د هغې معشوقې پیغلې پیتاکشي د 1922 او 1938 کلونو په منځ کې لیکلی دی. دا لیکنې مخبروي چې موسولینی له پیغلې پیتاکشي سره لیونۍ مینه لرله. موسولینی پیغلې پیتاکشي ته ویلي و چې د هغې په باره کې یوه لیونۍ آرزو ورسره ده، او کله کله خو یې ذهن ته دا هوس لاره وکړي چې په تیاتر کې له هغې جامې باسي. د نجلۍ 20 کلنه وه چې د ایټالیا له فاشیست لیډر سره یې ولیدل. موسولینی تر هغې 29 کاله مشر و، واده یې کړی و او د اولادونو څښتن و. موسولینی په دویم نړیوال جنګ کې له ماتې وروسته هڅه وکړه چې له خپلې معشوقې سره سویس ته وتښتي، خو دوی دواړه د 1945 کال په اپریل کې ایټالیایي مبارزانو ته په ګوته ورغلل او میلان ښار ته نږدې د تیلو په یوه سټېشن پورې راوځړول او اعدام یې کړل.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د راډیو ادبي قاموس د بحثونو د لړۍ د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلای په دې خبرې کوي چې آیا په اوسنۍ زمانه کې سانسور څه ګټه لري، او بل دا چې د ځان د سانسورولو مثبت او منفي ټکي کوم دي.
¶¶
استاد بدلې په دې وسنۍ زمانہ کې چې موږ د انټرنیټ زمانہ ورته وایو، په رسنیو کې یو لوی انقلاب راغلی دی. اوس ټوله دنیا چې ده سره وصل شوې ده د انټرنیټ په ذریعه. زه همدا اوس کولی سم چې په کاناډا کې یو څوک یو څه لیکي پرې خبر سمه، نه پیژمه، په روسیه کې لیکي پرې خبر سمه، په عربستان کې لیکي پرې خبر سمه، او زه چې خپله د انټرنیټ له لارې څه لیکم او خبروم هیڅوک مې مخه نسی نیولی. په دغسې زمانه کې د سانسور ماهیت تاسې څنګه ګڼئ؟ ضرورت یې آینده یې څنګه ګڼئ؟
په دغسې زمانه کې د سانسور ضرورت هماغه پخوانی ضرورت دی، د افکارو د خپرېدلو مخنیوی. مګر عملا کار لږ ستونزمن دی. هغه هیوادونه چې په انټرنیټ باندې سانسور لګوي لکه چین او ایران، په دغو هیوادونو کې هم دغه سانسور دومره نه دی چې د ټولو هغو مفکورو چې د رژیم په ګټه نه دي یا رژیم د سانسورولو هیله لري هغه تطبیق کړی شي.
استاد منلی، دغه څلوېښت کاله پخوا، تېره هفته مې ولوستل وای انټرنیټ څلوېښت کلن شو. څلوېښت کاله پخوا چې د انټرنیټ پیخي وو نه و، دا تصور هم موجود نه و. زه فکر کوم یو دولت کولی سوی چې د ټولنې د منځ په افکارو کنټرول ولګوي. کتاب خو به طبعا په سرحد کې به مخه نیسي، د مخالف کتاب په وطن کې به چاپی نه، او راډیو تلویزیون و هغه به هم اخلال پکې پېښاوه، دا هم عملا کېدو. لیکن په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ ده، یو څوک په خپل کور کې ناسته یوه داسې وسیله ورسره ده وړه چې له ټولې دنیا سره ارتباط لري، او دی هم له ټولې دنیا سره ارتباط لرلی سي. آیا په دې زمانه کې د سانسور کولو ورځ په ورځ بېفایده کېږي نه؟ زه غواړم یو بل څه هم ووایم. افغاني ټولنه هم خپل ارزښونه لري. که افغانستان ته راسو، ځینې په تاریخي لحاظ ځینې کسان لري چې باید احترام ورته وکړي ټولنه، یا په ټولنه کې ورته احترام موجود دی، یا یو غوته څه ویل په ځینو خلکو یا په ډیرو خلکو بده لګیږي. کله کله زه د افغانستان په فرهنګي حلقو کې وینم چې واکس العمل ایجادیږي چې پلانی ولی پلانی ته داسې ویلي دي، خو په تاریخي لحاظ مهم سړی دی په دې وطن کې. لیکن ځینې نور کسان وایي چې د انټرنیټ په زمانه کې دغسې خواشنۍ څرګندول، د دغسې سانسور هڅه کول، ارزو کول د سانسور، دا عملا بې فائدې ده. اوس څلوېښت کاله پخوا زمانه نه ده، اوس بله زمانه ده. آیا واقعا په زمانه کې د انټرنیټ له جهته دومره عظیم تغییر راغلی دی؟
انټرنیټ او په مجموع کې د معلومات ټکنالوژي د یویشتمې پیړۍ ستر انقلاب دی، هم د تخنیکي لحاظه او هم د فکري لحاظه. مګر سره له دې هم په انټرنیټ کې هغه آزادي چې انټرنیټ ورکړې ده تر ډیره حده د لاوبالۍ تر حده رسیدلې ده، او په دغه ځای کې یو څه محدودیتونه په انټرنیټ باندې په نړۍ کې لګول کیږي. مثلا هغه عکسونه چې کېدای شي د ماشومانو هویت ته او د ماشومانو عفت ته ضرر ورسوي، په ټوله نړۍ کې په هغې باندې بندیز لګېدلی دی. په ځینو هیوادونو کې لکه چین او ایران چې ما مثال ورکړ، په سیاسي مطالبو باندې بندیز لګېږي، او دولتونه کوشش کوي چې دا تر یو حده کنټرول کړي. دا کنټرول مطلق کنټرول نه دی، ځکه چې انټرنیټ اساس هم دا دی چې د جال بڼه لري، او د جال د یوې غوټې نه د بلې غوټې ته د رسېدلو په زرګونو لارې وي، ټولې لارې نشي بندېدلی. مګر هغه عمده لارې چې اکثره خلک د هغې لارونه استفاده کوي هغه بندېدلی شي. دا کنټرول سر په سلو کې نه دی، مګر شته.
استاد منلی، بیا هم همدا خبره کوم، یعنی د انټرنیټ په زمانه کې یو حکومت ته، د سانسور ادارې ته، یا عادي افرادو ته، د یوې ټولنې، آیا په کار نه دی چې نسبت پخوا ته د خپلو ارزښونو په مقابل کې او د خپلو ارزوګانو په مقابل کې، د خپلو فکرونو په مقابل کې لا ډیره حوصله وکړي، د مخالفو خبرو د اوریدلو او تحمل کولو ضرورت لا زیات سوی نه دی؟ ځکه چې مخه یې نه نیول کیږي، یو باران د معلوماتو را روان دی. نو په دې کې که سړی د پنځوس کاله پخوا غوندې ټینګي چې نه دا خبره خو د ما خوښه نه ده او دا خو بده خبره ده، دا آیا یو قسم خپل وخت او خپل انرژي ضایع کول نه دي؟
دا بالکل خپل انرژي ضایع کول دي. مګر په اوسنۍ زمانه کې هم ځینې داسې مسائل شته دی چې هغه ټولنیز نظم ته ضرر رسوي. د بېلګې په توګه مونږ د ماشومانو فحشا یادولی شو. د دغه شیانو عکسونه هم د دغه بازار د تودولو لپاره یو مهمه وسیله ده. نو په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتو د یو منشور په اساس په دغه مواد باندې بندیز لګېدلی دی، که څوک یې خپاره کړي هغه ته جزا ورکول کیږي.
استاد منلی، آیا دا خو ویلی سو چې د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولی شاته راغلی دی؟
زه به ستاسو د خبرې نه لږ پورته لاړ شم. د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولی ړنګېدلی دي، مګر د ټولنو اولیا منافع چې موږ مخکې ورته اشاره وکړله، دا تقاضا کوي چې په دغو ړنګېدلو پولو کې ځینې ځینې ټاپوګان جوړ شي. دغه ټاپوګان به ډېر محدود وي، د ګوتو په شمار به وي، مگر باید وی او وجود باید ولری. د سانسور یو بل ټکی چې ډیر مهم دی، هغه که څه هم سانسور وجود ونه لري، انسانان په خپل لیکونکو په خپل د فکر تولیدونکو په خپل خپل ځان ته محدودیتونه ټاکي. دا محدودیتونه کېدای شي چې مذهبي اساس ولري، زما په فکر کې یو څه ګرځي، مگر زه په دې پوهیږم چې دغه څه چې زما په فکر کې ګرځي زما د مذهبي عقایدو سره په ټکر کې دي، نو د بیان هڅه یې نه کوم، خپل فکر په خپله بندوم. همدغه راز په ټولو ټولنو کې، حتی په ډیرو دیموکراتیکو ټولنو کې، مطبوعات د یو چا په لاس کې دی، د یو چا مال دی. هغه ژورنالیست چې دغه مطبوعات دپاره کار کوي کېدای شي چې له دې وویرېږي چې هغه مطالب چې زه خپروم د رسنۍ د خاوند خوښ نه شي، نو هغه هم په ځان باندې یو ډول بندیز لګوي چې دې ته سل سانسورشپ یا د ځان سانسورول وایي.
نو په دې حساب د ځان سانسورول یو مثبت اړخ لري یو منفي. مثبت اړخ یې دا بللی سو چې انسان په حقیقت کې خپل وجدان قاضي کوي. کله کله سړی فرصت هم لري، دا چانس هم لري، د تیښتې لاره هم لري، خو بیا هم فکر کوي چې نه، وجدان مې په دې راضي نه دی، دا ولې ولیکم. دا هم د ځان سانسور. خو دا چې سړی ویره لري او د ویرې په نتیجه کې ډیر حقایق پټ ساتي، ځینې کره کتونکي وایي خوشحال خان زړور سړی و، د زړه خبرې ټولې وکړې، نو پښتو ادب ته تر بل هر شاعر ډیر څه ورکړل، او دا د چون په ځان سانسور نه و لګولی، نو دغه ګټه یې وکړه. خوشحال یو علت هم دا کېدای سي، خو هغو شاعرانو چې په ځان سانسور ولګاو لږ څه یې ټولنې ته ورکړل، لږ ګټه یې ورسېده. دغسې څه ویل غواړئ؟
هدف دا دی چې د ځان سانسورول یا خپل وجدان قاضي کول دي چې دا یې مثبت اړخ دی، یا خپل وجدان راضي کول دي چې دا یې نیمه مثبت حالت دی، او یا خپل وجدان غولول دي چې دا یې هغه منفي حالت دی. زموږ په ټولنه کې زموږ ځینې ژورنالستان دې ته اړ کېږي چې د خپل ژوند د ساتلو په خاطر ځینې خبرې ونه کړي. نو د ځان سانسورول که چیرې د شخص په خپل اراده او د شخص د خپل وجدان د قاضي کولو یا د راضي کولو په خاطر کیږي، هغه سره کوم ستونزه نشته. مګر که چیرې څوک د ځان سانسورول د لارې خپل وجدان وغولي یا حتی په خپل وجدان پخې کیږي، نو دا طبعا د ټولنې د فکر د ودې سره په تضاد کې خبره ده.
استاد منلی، دغه د ځان د سانسور په ارتباط باندې یو خبره کول غواړم. طبعا اره خبرونه، اره رسنۍ، که هغه اخبار دی، که هغه راډیو ده، که هغه تلویزیون دی، د یوې ادارې له لارې خپریږي، هغه اداره یو مشر لري. دغه نور چې دغه کتاب برابروي، دا مضمون برابروي، دا مقاله برابروي، دوی ډېر ځله د افغانستان غوندې ټولنو کې چې استبداد په پیړیو پیړیو ریشه لري، شرقي استبداد اصطلاح خو مشهوره ده، په دغسې ټولنو کې دوی فکر کوي چې که دغسې وکړم نو ممکن عامر خفه سي، ممکن عامر هیڅ وخت خفه نه سي، ممکن عامر هیڅ وخت هغه متن ونه لولي، ممکن عامر په هغه شکل چې ده په زړه کې تیریږي په خوشحاله هم سي. خدای له ځان سره هم دغه تصور کوي، دی غواړي ځان د عامر په قالب کې واچوي. دغه شی چې ده ام په فکری لحاظ باندې دا متن کمزوری کی، ام له حقیقت سره رابطه کم کی، ام پکې صمیمیت کم کی، او که هنری اثر یې ممکن ښکلاته هم ډېره لویه سربه ورسوي. نو دا ځان سانسور ادې اقل په دې افغاني مطبوعاتو کې، په افغاني رسنیو کې دغه جنجال هم پیدا کړی دی.
د قوانینو په روح کې ویل کیږي چې د دې لپاره چې د یو ټولنې بنسټ کېښودل شي، هر انسان تر یوه حده خپل ازادي سلبوي او دغه ازادي ټولنې ته ورکوي. دا د ټولنې اساس دی. مګر د دغې ازادۍ د سلب دپاره باید موږ معیارونه ولرو، تر کومه حده د ټولنې او د نظام جوړښت زموږ د ازادۍ په قربانولو باندې ارزي. په افغانستان کې که څه هم دولتي سانسور نشته او تر ډیره حده سانسور په ځان باندې سانسور دی، مګر زموږ ژورنالیستان، زموږ لیکوالان، زموږ هنرمندان باید په دې خبره باندې ډیر جدي غور وکړي چې هغه ځای کې چې زه ځان سانسوروم، دا د هغه درې کټګورۍ چې موږ وټاکلې کومې وي پورې ارتباط لري. آیا زما وجدان دلته قاضي دی او ماته یې حکم کړی چې دا کار مه کوه؟ آیا په دغه سانسور باندې زه په یو ډول باندې خپل وجدان راضي کوم؟ او که آیا دغه څه چې زه یې کوم د ویرې له امله، د سر ساتلو په خاطر،
د عصري وتمې په خاطر،
زه خپل وجدان غولوم؟ نو دلته باید دا د دغه تر منځ فرق وشي چې هغه څه چې د سر د ساتلو په خاطر کیږي، هغه ته باید درناوی وشي، که څه هم مقابله باید ورسره وشي، او هغه څه چې د عصري او تمې په خاطر کیږي هغه باید په هر ډول محکوم شي.
د شو توپک او استاکارا د شو ځوانانو خون به ستا په غاړه وینه. دا لنډۍ شاید ډیرو سنو ته هغه څوک یاد کړي چې کلاشینکوف توپک یې جوړ کړی دی، ځکه له تیرو څو لسیزو راسې کلاشینکوف په ګرد دنیا په تیره بیا افغانستان کې خورا مشهور توپک دی. د دغه توپک جوړونکی میخایل کلاشینکوف څو ورځې د مخه نوي کلن شو او د روسي حکومت ورته د قدردانۍ غونډه جوړه کړه. دغه سړی وایي چې دا د نورو ګناه وه چې زما اختراع بې ځایه استعمال کړه. د میخایل کلاشینکوف د نوي کلنۍ په اړه راپور وشمه رشیدی راوروي.
د کلاشینکوف ټوپکو مخترع میخایل کلاشینکوف نوي کلن شو. د خپلې نوي کلنۍ په مناسبت غونډه کې وویل چې ژوندې په خوشحالۍ تیریږي. میخایل کلاشینکوف د کلاشینکوف ټوپک د اختراع په خاطر ډیر ستایل شوی دی، خو دی وایي زما مقصد یوازې دا و چې د خپل هیواد د دفاع په خاطر یو مناسب ټوپک جوړ کړم. دا مې بیخي په خیال کې نه و چې داسې ټوپک به جوړوم چې د دنیا جګړې ورباندې تودې وي. میخایل کلاشینکوف د خپلې نوې کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې په کرملین کې وویل چې دا زما نه بلکې د سیاستوالو ګناه ده چې له کلاشینکوف ټوپکه په هغو ځایونو کې هم استفاده کیږي چې استفاده ورنه پکار نه ده. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم د میخایل کلاشینکوف د نوي کلنۍ په مناسبت غونډه کې هغه ته د روسیې د اتل مډال ورکړ شو. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف په دې غونډه کې وویل چې کلاشینکوف ټوپک د روسیې په خورا کامیابو وسلو کې حساب دی او دا داسې وسله ده چې هر روسی ورباندې ویاړ کولی شي. سپین سری میخایل کلاشینکوف چې د شهرت لویه وجه یې د یوه ښه ټوپک اختراع ده، کله ناکله شاعري کوي او د شپږو کتابونو لیکوال هم دی. د په کرملین کې د خپلې نوې کلنۍ په ویاړ غونډه کې خپل یو شعر په لوړ آواز ولوست. د ده د زوکړې د کلیزې په ویاړ د روسیې دولتي تلویزیون خاص پروګرام خپور کړ او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین میخایل کلاشینکوف یو افسانوي شخصیت وباله.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. په عزت هوسی.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.